السلام علیکم له غرمه نمخ کې لس بچی دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په روانه خبرونه کې اوري چې په کندوز کې مقامات وي د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوي کارکونکو په لټه کې دي او دا هم اوري چې په ننګرهار کې په خیوي ولسوالۍ کې وسړی ته په یو وخت د دوو خویندو د نکاح د موضوع په اړه لانجه پراخه شوې ده او د تحقیقاتو لړۍ هم جدي روانه ده خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیا صاحب وړاندې کوي
په افغانستان کې د تاجکستان سفیر وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ وي د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي او په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والی ډلې واخیست د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وایي هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ وي اماموف پرون سه شنبه په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او ویل چې تروریزم د ټول سیمې لپاره لوی ګواښ دی د اجرایي رئیس د دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله د تاجکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي تاجکستان په افغانستان کې د افراطي ډلو د فعالیت له زیاتېدو او د مخدره موادو د قاچاق له امله اندېښنه لري د هیواد په ورسیو کې له افغانستان سره پر ګډه پوله اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي په ولسی جرګه کې د روزګان یو وکیل او یو شمیر ولسی خلک ادعا کوي چې په ترینکوټ کې د واده په مراسمو هوایي حمله شوې ده د روزګان وکیل عبیدالله بارکزی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د یک شنبه په ورځ د واده پر مراسمو د هوایي حمله د افغانستان هوایي ځواک کړی ده د هغه په وینا په دې پیښه کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان دي د روزګان د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی بیا ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو جسد او 15 ټپیان وروړل شوي دي د روزګان یو شمېر اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پیښې عاملان ونیسي د افغانستان حکومت په دې اړه تر اوسه تفصیله نه ده کړې د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه لکتل لگا نه هتیا ټونه مخدره مواد وسوځول په دې وزارت کې له مخدره مواد سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی په کابل کې خبر اعلان وکړ چې ګڼ شمیر مشکوک کسان له دې مواد سره نیول شوی دي باز محمد احمدی په دې اړه وویل
مجموعه مزدوری دوی موږ لشت لږه اتس هم مشکوک کسان چې شتي او نه ندي له دې مواد سره د تړاو په تور نیول دي
اسوسییټډ پریس بیا ویلی چې په دې موادو کې زیات تریاک او یو اندازه چارس هیروین او الکول و د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم کیپټان شبنم مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دوی به د و آسیایي هیوادونو د نجونو د فوټبال لوبډلو سره مخامخ کیږي شبنم مبارز سرګند کړ چې لومړی مسابقه به د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ هند د نجونو د فوټبال ملي ټیم او دوهمه به له بنگلاديش سره وي د سیالۍ د دسمبر په 28مه پیلېږي او د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې به دوام وکړي په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش واخیست دا خبر پرون سه شنبه د عماق په نوم یوې ویبپاڼې ورکړ چې د داعش خبرونه خپروي په برلین کې د دوشنبه په ماښام یو موټر چلوونکي د کریسمس په مارکیټ کې خلک په موټر ووهل چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول د جرمني پولیس وایي چې د حملکوونکي په لټه کې دي پولیسو پرون یو پاکستانی وګړی چې له حملې سره د تړاو په تور نیول شوی و بیرته خوشی کړ د برلین څارنوالۍ ویلي چې د نیول شوي سړي پر ضد کافي اسناد نه و موجود ترکی متحده ایالاتونو ته ویلي چې دا هیواد باور لري چې د جلا وطن مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړی په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون خپل امریکایي سیال جان کیری ته په ټلیفون وویل چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګولین لاس لري. انقری فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشته د روان کال د ناکامه پوځي کودتا تر شا بللی او له واشنگټن یې غوښتنه کړې چې هغه ترکیې ته وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل ترکی سیال ته په دې ټلیفوني تماس کې واضح کړ چې په امریکا کې د ګولین د شتون سره په تړاو په ترکیه کې د روسیې د سفیر په وژنه کې په یو نه یو ډول د امریکا نوم یادېږي چې دا یو بې اساسه او د خندا وړ خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې لخکیلو خواو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبرې وکړي. دوی هم دراز په راتلونکي کې د سوریې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جوړجاړي لپاره په هڅو کې ضمانت ته تیاری څرګنده کړې ده. سرګی لاوروف پرون سه شنبه په مسکو کې د ایران او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته ویل چې دریو هیوادونو دوربن ټینګېدل، خلکو ته د بشري مرستو رسیدل او د سوریې په خوره کې د خلکو آزاد تګ راتک مهم ګامونه بلل دي. لاوروف ویل چې د ایران او ترکیې ورسره منل چې په سوریه کې باید له واکه د بشر الاسد د لری کولو لپاره د هڅو پر ځای باید له تروریزم سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي. او د مکسیکو په پایتخت کې د لوبو په یو مارکیټ کې د ۱۴ لامل لک تل لګا نه وش کسان وژل شوی او لسګونه نور ژوبل شوی دي. په دې مارکیټ کې چې له پایتخت مکسیکو سیټي څخه 40 کیلومتره لري پروت دی، هغه محل 14 وشو چې خلکو د رخصتۍ لپاره د اورلوبي وسایل نیول. د اورلوبو د سامان الاتو همدا مارکیټ په 2015 میلادي کال کې یو 14 سوځولای وو. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجیا صاحب اوریدل. افغان چارواکي وی په کندوز ولایت کې د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی بهرنی کارکونکو په لټه کې دي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت د دوه خویندو د نکاح د موضوع په اړه وروستي تفصیلي حال درکو.
دا زما لوري د خطونه ونی ولا او دې په بد حالت او په زوخ حالت کې دی زیړ خپل کور ته.
د کابل چاپ مدوات هم لولو او د همورې چې د انجنونو د فوټبال ټیم نن هند ته ځي ترڅو هلته په مختلفو سیالیو کې ګډون وکړي.
هلته یو ټورنمنت دی، هلته چې هلته موږ غواړو چې خپل وطن د خاطر پلی وکړو چې د خیر سره کپ راوړو وطن ته.
د نورو راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډي اچار خپرېږي.
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي نو ته به بیا وګورې چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او په کندوز کې چارواکي وی چې د سر صلیب د نړیوال سازمان د تختول شوی کارکونکو په لټه کې دي او ډیر شر به آزاد شي. د اسوسییټډ پریس خبري اچانس په حواله د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې دا وګړه هسپانه وای دی. د کندوز د والی وین ازادي راډیو ته ویل چې ناڅرګندو کسانو د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوال کمیټې دا کارکونکو د کندوز مزار شریف پر لاره له موټر ښکته کړی او ناڅرګند ځای ته بیولې دی. فرشته جلال صاحب ریپورت لري.
د کندوز د والی ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سر صلیب تشتول سوی مامور د دې ولایت خان آباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی خو د هغه د ځای د موندلو لپاره د دوی هڅې جاري دي. سید محمود دانش وایي د سر صلیب د نړیوالې ټولنې د کارکونکو تشتونکو لا نه دي پیژندل سوی خو دا ډېر څرګند کړ چې امنیتي ادارې به ډېر ژر ځای پیدا کړي.
ازمو لحظې آغازین اتفاق حادثه
د پېښې له لومړیو شیبو امنیتي ادارو په کار پیل وکړ. استخباراتي او معلوماتي ادارې خپل کار کوي او هڅه کوي چې د یو وګړي ځای څرګند شي، خو لا نه ده څرګنده چې دا تښتونکي په کومه ډله پورې تړلي دي. هغوی غیر مسؤول وسوال کسان دي که وسوال طالبان، خو هغه معلومات چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي څرګندوي چې دا سړی د کندوز د خاناباد ولسوالۍ پر لور بیول شوی دی. سید محمود دانش ډاډ څرګند کړ چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې دا مامور ژوندی دی او په لنډ وخت کې به وموندل شي. د پېښې د حساسیت له امله د دې مسلې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش ویل چې دا سړی د کندوز علي آباد ولسوالۍ ته نږدې د حاجي حسین په سیمه کې نیول شوی دی. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې هیڅ وسلوالې ډلې تر اوسه د دوی د کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. په مادرید کې ډیپلوماتیکو سرچینو تایید کړی چې یو هسپانوي وګړی چې په افغانستان کې د سر صلیب له نړیوالې ټولنې سره کار کول ناڅرګندو کسانو تښتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویندوی احمد رامین ایاز له دې امله شدید اندېښنه څرګنده کړه، خو ویل چې داسې پېښې په افغانستان کې د دوی فعالیت ته خنډ نشي پېښولی. ښاغلی ایاز له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د پېښې علت لا نه دی معلوم. د ایاس پوینا د سر صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمېر کارکوونکي له کندوز ښار د کار لپاره مزار شریف ته روان وو چې وسوالو کسانو یې د علي آباد ولسوالۍ ته نږدې موټر درولی او یو کارکوونکی یې ناڅرګند ځای ته ورسره بیولی دی. د سر صلیب د نړیوالې کمیټې دا کارکوونکی له خپلو یو شمېر همکارانو سره په دوو موټرو کې مزار شریف ته روان وو. وسوالو کسانو یې موټر درولی، هغوی یې کښته کړي او یو تن یې ورڅخه بیولی، نور یې خوشي کړي دي. موږ څېړنې کوو چې دا پېښه څرنګه سوې او د خپل همکار د سلامتۍ او ازادۍ هڅې کوو. د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم په افغانستان کې د دوی یو شمېر همکاران تښتول شوي دي. هغه څرګنده کړه چې د پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان یوازې په کابل کې تښتول شوي دي. په اګست کې یو شمېر وسلوالو کسانو چې پودي جامې اغوستې وې په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي وتښتول. تر دې پېښې تقریبا دوه میاشتې وروسته یو استرالیایي وګړی د ښار له زړه وتښتول شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت کې د دوو خویندو د نکاح د لانجمنې موضوع د څېړلو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوي پلاوي خپل کار پیل کړی دی. د دې موضوع تازه جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري رپورټ کې.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د قضیې د څېړنې په تړاو له مرکزه راغلی باصلاحیته پلاوی وایي ډېر ژر به د دې قضیې څېړنې بشپړې او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. تېره اونۍ په رسنیو کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې نجلۍ دعوه وکړه چې خاوند یې پرې د واده په اوله شپه تور ولګاوه چې ګوندې پیغلتوب یې نه دی ساتلی او په بدل کې د هغې کرشه خور په زور ځان ته نکاح کړه. دې مسلې د خلکو تند غبرګونونه راپورته کړل او رسنیو یوازې له یوه اړخ سره مرکې وکړې، خو دا چې د قضیې اصلي اړخ روښانه شي د ولسمشر په لارښوونه د کورنۍ چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو نه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راغی تر څو د پیښې عاملین ونیسي او پلټنې بشپړې کړي. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو او تحقیقاتو رئیس او د دې پلاوی مشر عبدالغفار سیدزاده وایي ننګرهار ته د رسیدو سره سم د ولایت خان په نوم تورن کس او د هغه دویمه میرمن دواړه د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته حاضر کړي دي.
بچه کدیمه در تماس شد که ما در کدام نقطه هستیم و عیدی که شما آمده این ما تشویش داشتیم از عدالت این ما حاضر هستم. من شخصا موتر خود رایی کدیم در قسمت بین کنه رو ننگرهار موتر خودی ما رفت و بچه را کدیم از دختره که دومی که بنام مرحبا است.
دادی قضی یو ارخ در اینجون و پلار نادرخان او در حقه مشلور ده او بل ارخ در نادرخان کشلور او در حقه تورن خوان ولید خان دهی چه در دوار و لور نظرون سر پا تکر کدی.
دا ظالمان لار ډیر په بیرخنم د انسان دوم د وتر خبره ده. دا په انسان کې بالکل نه هیږي دا خبره لکه دی وکړه کنه. دا زما لوري د ختونه ونی ولا او ډیر په بد حالت او په زوب حالت کې دی ویوړ خپل کور ته شکل ات د کور ته وړي نو ولته بس دغه دی ویلې دي ملای غوښته ده بس سم د سیب نکای تر شوی دا نکای به وترل دی مرحبا باندې کنه.
د قضیه بل اړخ ولایت خان او د هغه دویمه میرمن چې د نادر خان کشری لور ده دا منی چې د واده په لومړی شپه د نادر خان پر مشر لور د پیغلتوب د نه ساتلو تور پوری کړی وو، خو دوی دواړه ټینګار کوي چې دوی ماده د دواړو کورنیو په خوخه او رضا شوی.
کله مون واده وکړو دا جنې شپه 12 بجې چې دا خراب وته بیا یو وجه کې پلارت نیکه ته پلار ته زنګ وموال آغا او نیکه او نیای او نور کس نور زنانه و راغل مون کرد بیا حال تا چراغل مون ویل دسته دسته قصاده آغی ویل چه دا کورم زماده او آغا کورم زماده وی تو می دامی وی خورایا آغا می مسی دانه آغا بولا خب پر از آیت خب پر داغا دیدی نلاد او آغای داغا کرا واسه دای را واسه
زمانو مرحبا ولدی نادرخان د هیری ورسواری سنین پیم د کوستونر او زما مشر خوښ د مروه په نامه د ولایت خان د په نکاشي و او په اولش په هغه ته وی چې جنین د هغه کې خزا ده او هغه چې د پلار کورانی ته اوس پاله پس د هغې نه د ورځې اته او نیمې بجې زه د ولایت خان کورانی ته د ټولو په رضا ما سره ټول خلک پلوانم د پلان متر زامن هغه را سره چې د ولایت خان کورنۍ ته اوس پالم د تنیم بجو کې زما نکای تر دې د خپه خوشحالی زه اوس ولایت خان سره د غواړم چې خپه خوشحالی ژوند تیر کوم زه خو خوشحاله یم.
هغه ملا چې د ولایت خان دوی منیکای تړلې و هغه هم د پولیسو لخوا بندي شوې دی. نو موړې وای د تویل شی وو چې دا دوړ انجونی په خپلو کې سره د تر لورګانی دی
او هغه کو د حاجی صاحب رسول الله سره هم دارنګ د دې ترنه چاولانې جنې چې تاسو جوای چې شپې طلاق شوې د ولادت خان لوخا طلاق سلاسه نو هغه پلار سوق دی هغه ویل چې مروا بنت بابا جان ما د پاره ویل چې د مروا پلار سوندون دی بابا جان او دا جنې چې راوسې د ترلوري دا مرحبا بنت نادر خان په نامه تاسو د پاره مونږه دا پرځای سره راوړي.
د دې قضیه د چرنې په موخه د ګمارل شوی پلاوی مشر سید غفار سیدزاده نه مو پوښتل چې دا موضوع په څه ډول چې رسنیو کې ډنډوره شوی په همدې ډول ده که څنګه. نوموړي وویل دی په پوره جزئیات هغه وخت رسنیو سره شریک کړي چې عدلي او قضایي ادارې خپل تحقیق بشپړ کړي خو یادونه وکړه چې حقایق بل ډول دي.
او پیشبینی قبلی هم غلط نده غلط ده ولی چه ما پیشبینی باید مستند بی ما چه حقایق بی بوده که هر سو کابرو ازت متظرکی گی.
د ولایت خان دوی ممیرمن چې د نادر خان کشری لور ده هغه هم وای د دوی د قضیه نه سیاسی استفاده روانه ده. هغه د خوی ولسوالی پر قومي مشر نوراغا ملکزی تور پوری کړ چې د خپل شخصي ګټو په خاطر دې قضیه ته بل رنگ ورکړي.
پس د دوی ورځ د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه. خلک مثال د کلي خلک دي او نور نوراغا دی چې د شخصي ګټو د پاره ګرځي او دا کار خراب شو.
خودا چې نوراغا ملکزی پر اختیار هم د دې مسلې تر شا دی که څنګه هغه وای دی د مدني فعال په توګه حق لري چې د مظلوم غږ پورته کړي.
زه یو مدني فعال یم زه به حق پورته کوم زه خو راوځم په پردې شاته یم زه کوم نور یې نه کار وکړم ما زما کور ته راغلی دي مالی ته درته وایم کومندانې مې ته درته وایم ټول درته وایم لږ لږ درې ته وایم پړیان مې کړی دا غږ دوه مېره کې پورې ما یې لاړکی یې چې زه د ننګرهار او د غزني زه څه تاسو
د دې قضیه د چړنې په موخه راغله پلاوی وای تر هغه چې عدلی او قضایی دارو د اسناد او حقایقو پر بنیاد چړنه نوي بشپړه کړي د شو مرکو پر بنیاد قضاوت نادرست دی.
و موریدل چې د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته په یو وخت د دوه خندو د نکاح د لانچمنې په موضوع په اړه له مرکز څخه ورغلي پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا گفت و شنود خبری اتر.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د کوړې اچار 19 پروګرامونه اوریدل شي. د کابل چاپ د نورو اکثر او رسپانو په خپل لومړی مخونو کې د طالبانو څخه د امنیت شورا د غوښتنې چې وایي طالبان باید د سولې خبرو تر تکینی په اړه او په نورو مهمو مسئلو مقاله او د غراس ځینې مطالب پاره کړي دي. نسیم شفق د مطبوعات لوستي او مهمه برخه دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې له افغانستانه د ملګرو ملتونو د ملاتړ او له طالبانو نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غوښتنې په اړه ځانګړې کړي چې ویلي دي طالبان باید له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو نه وغوښتل چې سولې ته مخه کړي او له دې پرته بله لار نه لري. په مطلب کې ویل شوی چې هند، ایران، جرمني، ایتالیا، سویډن، استرالیا او کاناډا په افغانستان کې د دایمي سولې څخه ملاتړ کړی دی. په مطلب کې همداراز راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا له افغانستان څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې له دې هیواد سره به د نړیوالو مرستې دوام وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مفته سلام مشوره. په مطلب کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د افغانستان روان بحران سیاسي حل ته اړتیا لري او ښه ده چې وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو په حواله ویل شوی چې د دې هیواد امنیت او ثبات د نورو هیوادونو په ګټه هم دی. په مطلب کې د ښاغلي یماموتو له قوله ویل شوی چې د افغانستان امنیت په سیمه کې ثبات رامنځته کوي او سیمه ییز اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغانستان څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیت شورا غړیو هیوادونو ویلي چې د طالبانو لپاره ښه لاره دا ده چې خبرو اترو ته مخه کړي او له جنګ نه لاس واخلي. او چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان څخه په ملاتړ ټینګار وشو. په مطلب کې راغلي چې د امنیت شورا 15 وړو غړیو هیوادونو په یو خوله له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې په ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په مطلب کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي چې په جنګ کې هیڅوک نشي کولای څه ترلاسه کړي او باید د جګړې پر ځای سولې ته مخه شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. ازادي رادیو .com زمنګ پاته ده. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم نن هند تزي. فرشتې جلال سي په دې اړه د ملي ټیم له کپتانې شبنم مبارز سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د سفر هدف یې څه دی او له چا سره سیالي کوي.
موږ هندوستان ته په دې هدف روان یو چې د ټیم ملي افغانستان چې د ښځو ټیم ملي هلته یو ټورنمنټ دی. هلته چې هلته موږ غواړو چې خپل وطن د خاطر پلی وکړو چې د خیر سره کپ راوړو وطن ته.
تاسو په کوم اساس باندې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم کپتانی کوي؟
ما کپتانی اصلا چې د تقریبا 3 میاشتې مخکې ما ته کپتانی راغله. موږ امریکا ته تللو سفر هم درلوده. یو چارته لاړو ډېر بازوکان کنان راغلي او هلته د خیر سره بیا ما ته ویلې چې ته کولی شې کپتانی واخلې او د کپتانی کې کولی شې مثلا نور جنکیان سره کومک وکړي.
نور وخت مو بل ځای مو کپتانی کړی دی یا مو مسلکي فوټبال مو کړی یعنی که اماتور کار کوي؟
نه بلې زه چې خپل درمارک دلته هم یو ټیم سره درمارکي ټیم سره بازي کوم. دلته هم د ټیم کې کپتان نه یم. مګم چې د کپتانی باندې دومره نه پوهېږم. ما ته ډېر نه وایي کار راکړی دی.
نو تاسو فکر نه کوئ چې تاسو کپتانی تجربه نه لرئ او د افغانستان ټیم په دغه سیمه ییزه مسابقه کې تاسو کپتانه یاست؟ نو تاسو فکر کوئ چې دا به سمه فیصله وي؟
اول خو موږ چې د تجربې نه چې به شروع کړو څنګه چې مثلا زه تجربه لرم فوټبال کې تجربه لرم. مګم کپتانی ما ته نه وایي شاید دې ما سره کړو او دې چې زه غواړم چې مثلا مخکې لاړ شم زه غواړم چې خپل وطن د خزر خدمت وکړم. او دې کې کوم مثال ما ته کپتانی راکړي زه فکر نه کوم چې دا یو غلط چې د سې شنه کړی دی هغه څه دی.
تاسو ته کله چې هلته ځي څونه نورې نجونې د کومو هیوادونو نه د سر راځي د افغانستان په ټیم کې؟
موږ چې دی بعضي بازیکنان دي چې مثلا اروپا نه ځي، هالند نه ځي، جرمني نه ځي، د خیر سره و بعضی بازیکنان دي چې امریکانه راځي، بعضی بازیکنان دي چې افغانستان راځي. موږ سره ټول یو ځای کیږو دلی کې بیا هغې به نه د خار سره ټول یو ځای سفر کوو بنګال ته ځو.
چې اول چې هلته ولاړ سي مسابقه مو د کوم ټیم سره ده؟
زموږ مسابقه اول چې د هند سره ده و هغه د وشتن تاریخ کې د خیره هند چې دی ډېر ښه قوي ټیم دی. مګم موږ چې دی ښه ډېر ښه ځان خپل اماده کړی دی او موږ غواړو چې خیره سره د خیره سره چې هند دی سو د خیره بیا د هغې نه بعد بنګلادیش سره زموږ لوبه ده و هغه هم 9 تاریخ دی جنوري.
په دې ټورنمنټ کې څونه هیوادونه غړي دي؟
دې ټورنمنټ کې تقریبا 9 هیوادونه دي.
په هند کې و هیوادونه په خپلو کې د فوټبال سیالۍ کوي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم نن هند ته ځي او په دې اړه مو د ملي ټیم د کپتان شبنم مبارز څرګندونه واورېدې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ګردیز خاروال د راتلونکي کال د پلان جوړولو په غونډه کې خلکو رسنیو ته ویل چې د دوی د ادارې د مالی کال عواید د تیر کال په پرتله 50% کې لوړ شوی دي. نور حال سیمه داود تپان پر رپورټ کې ورو
د ګردیز کاروال اسمت الله خالد خلکو او رسنیو سره د راتلونکي لمریز کال د پلان جوړولو په مشورتي غونډه کې د تیر کال د عوایدو لوړېدو خبر هم ورکړ.
د تیر کال په نسبت باندې عواید تقریبا 50% لوړ شوی دي. تیر کال موږ ټول عواید چې اتیس میلیونه نه لکه او نوي زرو شپږ سوه لس افغانۍ وو. نو سږ کال موږ زموږ عواید چې دي هغه 2,000,000 اوه لکه درې نوي زره درې سوه درویشت افغانۍ.
د دا هم ویل چې په راتلونکي شپږ نوي لمریز کال کې به د دوی په اټکل عواید د دې په دوه چنده نور هم د ښاري خدماتو له پراختیا سره زیات شي. ښاروال اسمت الله خالد ویل په داسې حال کې چې ګردیز ښار 15 ناحیې لري خو ښاروالي یوازې په دوو ناحیو کې خدمات او عواید راټولوي چې په راتلونکي کال کې به نورو ناحیو ته په خدماتو وړاندې کولو سره عواید تر دې لوړ شي. په دغه مشورتي غونډه کې د پکتیا مدني فعالانو ولایتي شورا قومي مخورو برخه اخیستې وه چې د قومونو په استازولۍ قومي مخبر او د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان هادي له ښاروالۍ څخه د راتلونکي کال په پلان کې د عوایدو د زیاتېدو د سرچینو یادونه هم وکړه.
د افغانستان په کچه یو ښه هوټل جوړ شو، هم د عاید زیات شوه، هم که وزیر راځي، کوم هیئت راځي، که څوک سیالبین راځي پکتیا ته، په ابرو عزت کې بلته هم شپه تېروي او تاسو دپاره به هم عاید لاسته راځي.
نوموړي دا هم وویل په ښار کې د نویو پلانونو په پلي کېدو سره عواید لوړېدلی شي او که چیرته پلانونه تطبیق نشي او د پخوا په څیر یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، دوی هیله نه لري چې ښاروالي خپل اټکل ته هم ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې ښاروالي له خلکو سره کلنۍ مشورتي غونډه وربلي او د راتلونکي په اړه ترې د پلان په جوړولو او پروژو انتخابولو کې مرسته غواړي.
تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو په اف ایم سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې په ګمرکونو کې د یو لړ اصلاحاتو پر اوسلو د نویو امکاناتو په کارولو سره په راتلونکي کال کې ملي عواید زیات کړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې ویل سږ کال د ملي عوایدو اندازه 132 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی خو دوی وتوانېدل چې په دې کال کې 168 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په 1395 لمریز کال کې د ملي عوایدو لپاره 132 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و خو دا وزارت وتوانېد چې په همدغه کال کې 168 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې خوشبینه دی د یو لړ اصلاحاتو په راوستلو او د پرمختللې ټکنالوژۍ په کارولو سره به په راتلونکي کال کې د ملي عوایدو کچه له دې هم لوړه شي.
ما بعضی اصلاحات را شروع داره قرار
موږ ځینې اصلاحات په مخ کې لرو او هغه په 12 ځمکنیو بندرونو کې د ګمرکي تاسیساتو جوړول دي چې د خوراکي موادو کیفیت وساتي. همدارنګه سړځایونه او ذخیرې او له نړیوالو معیارونو سرسم دهلیزونه به ولري. د دې تاسیساتو د جوړولو یو جامع طرحمو اقتصادي عالي شورا ته وړاندې کړه او تایید شوه.
خاغلی حکیمی وویل په دې برخه کې له یوې دنمارکۍ کمپنۍ سره خبرې روانې دي او د حکومت اقتصادي شورا هم پریکړه کړې چې په لومړي سر کې د پام کې نیول شوې پروژه د نمونې په ډول په 2 ځمکنیو بندرونو کې پلی شي. د دا هم وویل په پام کې ده چې د هیواد ګمرکي سیستم د ګاونډیو هیوادونو له ورته ګمرکي سیستمونو سره وصل شي. د ده په خبره دا سیستم به له مالی ورکولو څخه د تیښتې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزیر څو ورځې مخکې په ګمرکونو کې د استخدام په پروسه کې د فساد شتون ته اشاره کړې ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې راتلونکي کال ته د هیواد د ملي عوایدو اندازه 150 میلیارد افغانۍ ټاکل شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي تر هغې چې په دولتي ادارو او په تېره ګمرکونو کې د فساد مخه ونه نیول شي حکومت به ونه توانیږي چې په راتلونکي کال کې زیات عواید راټول کړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
اساساً انسان د بشر ده چې تخلیق کاروي. اصلاح ښه سیاستي کدري وجود ونه لري او فساد وجود ولري هغه تخنیک نه هم ناوړه ګټه پورته کیږي. بنان د ما په نظر سره تر څو پورې چې دغه زوکي مفسدین دغه تصفیه نه شي د تخنیک نه به هم ناوړه ګټه پورته شي. بنان د ما په نظر سره د کړۍ د فساد باید د منځه لاړ شي. د غټې کړۍ صداقت باید پورته نه شروع شي.
سو ورځې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم ویلي چې حکومت دې د زیاتو عوایدو د راټولولو لپاره خلکو ته لازم خدمات وړاندې کړي، او کنه نو یوازې د عوایدو زیاتول د خلکو په ګټه نه دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه او منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. دغه راز تاسې کولی شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو خپرونې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول واورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کله او د ګوړې اچار خبريږي. اوس لس نیمې بجې دي. له ناجي صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د تاجکستان سفیر شرف الدین اماموف وی هیواد به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي لوبډله نن چهارشنبه د آسیا د جنوب د نجونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ځي. په برلین کې د کریسمس پر مارکیټ د وروستۍ حمله مسولیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش واخیست. په دې حمله کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 500 نور ټپیان شوي دي. ترکیه متحده ایالاتونو ته ویلي چې د هیواد باور لري چې د جلا وطن مذهبي مشر فتح الله ګولین ملاتړ په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو، تهران او انقره موافقه کړې چې د سوریې په بحران کې لخکیل خو سره د سولې د موافقې د جوړېدو لپاره خبري وکړي. او د مکسیکو په پایتخت کې د اورلوبو په یو مارکیټ کې د یوې چاودنې له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ځنګل څه ارزښت لري؟
موږ سیمه دومره ښایسته ده چې په ټول افغانستان کې د سیمه ځکه ځنګل لري، اره کمونه لري، خو دا کړی چې ویل شي
ولی په دې وروستیو کې د ډیری سیمو ځنګلونه له بیخ ریښې نه قطع کیږي.
کار نه پیدا کیږي که چېرته ته دلته یو خو موږ ته وښایه چې موږ کار وکړو، موږ به غار نه وهو.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، ځنګل د طبیعي منابعو یو عمده برخه جوړوي. ځنګل په چاپیریال کې سرسبزي او ښکلا رامنځته کوي، د ځمکې لاندې اوبه تقویه کوي، د سیلابونو مخه نیسي. ځنګل د حیواناتو او الوتونکو لپاره خزانه ده، د خوراکي موادو زیرمه ده، د صنعت لپاره لرګي راکوي، او ځنګل د بېوزلو او فقیرو کسانو لپاره سرمایه ده. د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤل کسان وایي له بده مرغه په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ځنګلونه داسې ویل کېږي چې بیا یې ونې او بوټي سر نشي پورته کولی. زموږ همکار نجیب لالو خیل د پکتیا او خوست له اوسیدونکو سره په سیمه کې د ځنګلونو د قطع کولو په هکله غږېدلی دی.
سید خان وفادار یم. په د تېرو ورځو کې ما د وزې په ولسوالۍ کې د پکتیا ولایت ولیده چې په یوه غره کې تقریبا همدغه برقي آرې وې چې ونې یې قلم کولې، او دغه د سوان په خاطر باندې غزنی، کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر دغه ولایتونو ته انتقالیږي.
نو ګربز ولسوالۍ خو ځنه غرونو کې اگر چې مندر خو قطع شوی دی، یو شمیر چشته هغه وسم ولای کی ضرورت طرفه کولو د پرای خلک سيزي.
ترنه ولسوالۍ خلک بیکاره دي، کار نه لري، مجبور دي چې غار وای ونه خرڅه کې ترڅو چې کار خلک ته پیدا شونه وي. ځنګلونو د مخنیوي د پرټی راس مشکله ده چې خلک ملاس ول سي چې ځنګل دی نه وای.
موږ په کابل کې د لوګر اډې ته ورغلو. حال ته په واخوا کې چارتراش او په بلخوا کې لامدلرګي د سوان لپاره ډیرې پراته وو. موږ داسې ونې هم ولیدې چې د ماتول پر وخت سپینې وبه لکه وخ کی ور نروانی وی چا چی غوڅولې ویلې د وچی ونی دی لم دی موږ نه خرڅو ورته ویل مو د لرګي خو لری ښکاری چې تازه ونی وهل شوی ویلې نه تازه نه دی وهل شوی باران نمجنی کړي حال دا چې په دې ورځو کې باران نه دی ورېدلې د لسو کسانو منځ کې یو تن پیدا کړ چې ویلې خپلې هم شنې ونی وهلې او له نورو خلکو هم لم د لرګي اخلي هغه بیکاری او غریبی د دې سبب بولی چې خلک شنې ونی او جنگلونه وهی
دا سوخه چې په ملینا ونه قتلګی دا اره نه دی دا ستکی اره دی اوس خدا غرګډ شي دی بخې زخت درولای کیږي لرګي
کله دا لرګي وهی کنه د دې ګټ ډیر د کیتاون
نقص ډیر ده
سرقه مثلا
نه هدا چا پریال خرپوي اب هوا خرپوي هر شي خرپوي چا پریال
نو چې په دې پیګي بیا ولې دا لرګي وهی
خو بیچاره توپ ده بل کارم نشته
نو کته نن ورځ روزګار وچلې بیا آینده دې ټوله خرابای بیرته خپل تاوان نه کوي
توان هو توان نه سلپ سلوک دالتا کار نشتا خلق مجبور دی مجبوریت واجه نه چې جنگل نه وای که مجبور نه په دا هر څوک پیږي چې جنگل آب هوا ستی مچاپریال ستی
تا په خپل لاسم دی جنگل ونه تر اوسه وهلی
تقریبا شل کاله دیش کاله مخکې موالی دی اوس منه دی وهلی
کله چې وهل از ردی درد نه کوي
ډیر ډیر دا سه سری وینه په کله ورته نه راوته دی ونه دی منځله
نه دی تا خپل زړه درد نه کوي
واله م نه کوي خو بلد چرام نه درلوده
ام دا اوس موږ تاسو دغه منطقه کې یو کنه د خو شبه څومره لرګي پراته یې
په ملي نه دی
دا ټول دی جنگل دی
دا ټول دی جنگل دی اوس ډیره واری کی مکه به تا په زریا بیا نومره نه ژبل دا غار اوس دا دستکی اری دی دا ډیر نقص لري
دا نو لبی خباسی
دا بیا هی ختمه وی
کاکا ډیر خلک مجبور دي مګر د یو کار نه کوي هغه توان ورسی ولی یو بل کار نه کوي چې ځنګل وای
بل کار نه پیدا کی چرته ته دوه دلا یو هم مکتب وخا چې موږ کار وکړو موږ به غار نه وو
که کار پیدا شي بیا خو ځنګل
نه 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 هیڅ کلا نه
پینځش پته کلن نصر الله بیا په امدیزه کې نجاری کوي لسپینو چارتراش وی ځانته کوټه جوړه کړي په منځ کې میزی خای د میز پر سر ارا رنده چکش پیچکاش او نور وسایل پرتی دي خپل پنسل پر غواګ ارشو بورو کې ولاړ دی لاغه پختو چې دوی ته چارتراش لکم ځای څخه راځي
دا د کونړ نه راځي
څوک راوړي
دا قچاغ بران راوړي نو
کونړ کې بیل کوم جن راوړي
کونړ کې بیا شالېګو مرتوی دغه جن راځي او د چغسترې نه راځي کونړ خاص نه راځي دغه ځای نه راځي نو
ځنګلونه خلک
وي ته ځنګلونه خلک وي بس دغه جن بس قچاغ بران بیا دوی ته راوړي
او ته دلته کوم شې نور نه جوړې
زدلته اوس فعلاً دم دې سړی کار کوم هلته بر تعمیر ده دلته دروازې ورته جوړوم زما ته نصبوم
څه فکر کوې دغه د ځنګلونه چې دوی وهي بیس دروازه ترې جوړوي آیا دا دروازه دومره ارزښت لري که د ځنګله وهل غونه تاوان چې لري
نه تاوان خو په دې هلته زیات لري چې هلته وهي قاچاغ بران بیا په پټه راوړي نه حکومت محصول ورکې یو نیم کومغه ورکې کالته عسکري نیس چې عسکر ته 100 روپۍ ورکې مون نور بس په پټه راوړي نو هغه تن نن شنه ونه وهي بیا په منځ کې نیمه لکه هغه غټ هغه دي کنه
چارتراش وو
هغه چارتراش دغه سیاغه بیا په منځ کې سلور دانه 15 دانه دغه سلیپر ته نه جوړي شه
دی چارتراش ته سلیپر وای
دا دغه ته سلیپر وای هغه ته بیا دم دم وای هغه غټ
دا ټول د کونړ دی
او دا ټول د کونړ یو دغه چې دی د پکتیا دی
او دا شنو ونونه کیږي
او دا ټول د شنو ونونه کیږي
د پکتیا اوسنکی اجی عبدالرحمن بیا لپلار نکنه د چارتراشو کار کوي هغه وایي چې کله شنو ونې لچن نه اخلي هم دا اوسې په چوب فروشي کې هغه لرګي دي چې لاس کال وړاندې وهل شوی هغه هم وچې ونې غوڅې شوی وي
چې کومه ونه خپل موسم ته ورسیږي هغه لرګي هم پوخ وي لکه دا اوس چې ونې وچ ښکاري او د تازه لرګي جنسیت هم خرابي بعضې خلک نه استفاده کوي
دلته ځینې کسانو ویلي وایي موږ مجبور یو کله ځنګل ته لاړ شو بیا تازه ونې وهو کنه
شته شته کوزې ساحي کې لرګي خرڅېږي چوب فروشات دي څه درته وایي چې را دا وچ دي خو هغه هلته چې لرګي ته وګوري ته باور کچری اری ته ورکه د سیوخ کې ونته قوت روان دي سړی د ستګات په خراب شي د پلیو چوکاټ سره پر د سوخ تلاټ چتی وګوره
ټول تازه دي
ټول تازه دي په 100% کې 40% وچ دي 80% تازه دي یوونه چې په یو ساحه کې وي هغه ته مونږ پښت وایو اړخې ورته وایو چې په کومه ساحه کې ونی وي په هغه ساحه کې سیلاب پټی تناولي پسلی پټی تا چې په کومه ساحه کې ونی نه وي هغه ته وراوړي او ری ګلاندې کې کاغه پسل وي کاغه کور وي کاغه یو داسې میدان وي
د پکتیا اوسنکی سید کرم وایي چې له ځنګل څخه د شنې ونې په وهلو سره لاس درد پیدا کړ. له هغه وروسته بیا تازه بوټو او ونو ته تاوان نه دی رسولی.
ځنګل خو مو وهلی دی، مو خپله خار بولو هغه ته غره ته، خو چې کله یوه ورځ مو دغه وویلو یو زرغونځای جلغوجه ورته که نه، هغه ډېره قیمتي ونه دی. چې کله مې وویل بس چې کور ته لوړلم، بس مو لوسو پړسېدلو. علت بس دغه علت وچ د خشته ونه دومره زوب لري، داسې تازه میوه دی دانسې کنه موت علت وخ لوس مې پړسې در بیا زه غورته نه یم لوړ، هماغه مې چې تو بای سلې دی بیا نه یم لوړ.
افغانستان
هر خلق مریض ټوخیږي، هغه کې دا ځکه علاج شي چې ونی نشته وي.
هغه کوم کسان چې اوس ځنګل وي کنه، دا خبرې ستاسو وکړې په دې پوهیږي نه که څنګه؟
نه پوهیږي نه کنه، څوک ته وی پوه بشي لکه مو چې کومې برات نه خسته دي، داسې چې دوی بیا خپله
لاسونه
درد وکړي، هغه نه پاتې دوی نه وایي، خو چا درد نه دلدلی بیا پات نه ورته لګېږي.
هغه کسان چې په ونو باندې زړه نه خوږي او وهي، غوته ته څه وایي؟
بس هغه ته بس دا پیغام وکړه چې بس نور ما وایي د مو خپله لوس غلدلی دی تکلیف توسیا ما وایي، داسې مو ته تکلیف ورسېدلو، بس داسې داسې بوت شولم دا کور مې چې ونه کړل، دا ونې نه وایم، اوس پیسې ډېرې لرم، دا خوشتو هغه نه چې مو هغه کړی دی ما نه کړی دی.
یعنی اوس پیسې دار شوې؟
او هغه کور مې چې پرېښی دی اوس پیسې نو مې خدای لرم، خوشتي ونې نه وایم، خدای په ډېره روکړل.
یوازې د وچو ونو کار کوي؟
یوازې د وچو ونو کار کوم، اوس خوشته لرګي نه خلم، وچ اخلم.
اوس یعنی نور کسان هم تاته چې تازه ونې راوړي نه اخلي؟
نه اخلم نه.
د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال اولی مدقق وایي هغه کسان چې ځنګل ته نږدې اوسیږي دوی حق لري چې د ځنګل له محصولاتو نه ګټه واخلي، خو داسې نه چې ونې او بوټي له بیخه وباسي یا یې هم اره کړي.
د ځنګل نه استفاده کول معنا نه دي، ولې هغه د استفادې بڼه تغییر کوي. په څه ډول باید موږ استفاده وکړو ځنګل نه؟ هیڅوک حق نه لري په افغانستان کې ځنګل په مجموع کې قطع کړي. قانون ډېر صراحت لري، پالیسیان ډېرې واضح دي، ولې له ځنګل نه استفاده مجاز؟ موږ دې ته وایو پایدار استفاده باید له طبیعي منابعو نه وشي، یعنی اصلي منبع باید وساتو او د غل محصول نه باید استفاده وکړو. د محصول که د میوې په شکل باندې هم موږ لرو هر کال، او که د لرګیو په شکل باندې هم موږ لرو، یعنی موږ باید داسې استفاده وکړو چې د اوسني نسل اړتیا ترسره شي او د راتلونکي نسل ضرورتونه هم باید په پام کې ولرو. نو متاسفانه اوس کومه استفاده له ځنګلونه کیږي دغه اصل ته توجه نه کیږي. خلک د طبیعي منابعو په مدیریت او په کنټرول کې سهم نه لري. مافیایي کړۍ رامنځته شوي دي، د هغوی لاسونه دي چې د خلکو عامه سرمایه شتمني د دوی تر مخې هره ورځ لوټوي او د خلکو نه وړي او باعث د مشکل ګرځي. کوم مقدار چارتراش چې د کابل ښار ته راځي دا ډېر کم دي. زیاته ستونزه دا ده چې زموږ طبیعي ځنګلونه پرې کیږي او د قاچاق په شکل له هیواد نه بهر ځي. موږ خلاص سرحدونه لرو، د قانون د تطبیق ادارات چې مسؤلیت لري په غیسه کې هلته دومره کنټرول نه لري. په ډېره وسیع او زیاته پیمانه د ځنګلونه له هیواد نه بهر ځي، دا ډېر د تشویش وړ خبره ده.
دا چې د چاپیریال ساتنې ادارې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې څه کړي مدقق وایي.
دا مسله بار بار مطرح کړې ده، په مختلفو غونډو کې مطرح کړې ده، د مطبوعاتو لارې نه مطرح کړې ده، د خلکو ته په دې سا کې پیامونه ورکړي دي، عامه ذهنیتونه تر یو حده پورې روښانه کړي دي، د دولتي مسؤولو اداراتو نه یې غوښتنې کړي دي، په بار بار رسمي غوښتنې کړي دي چې په دې سا کې توجه وکړي. دا یو اړخ د کار ده. په دې سا کې موږ د دولت لپاره د پالیسي په جوړولو کې موږ ونډه درلوده او پالیسي م طرحه کړې ده. اوس فعلاً موږ د ځنګلو د مدیریت لپاره قانون لرو. دغه قانون د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کرنې له وزارت سره په ګډه باندې موږ نهایي کړی ده، تر څو دغه موږ مدیریت کړو. د قانون په چوکاټ کې دا باید مدیریت شي، ولې په ډېرې خواشنۍ سره هغه کوم کارونه چې باید دولتي مختلف ارګانونه په دې ساحه کې باید وکړي، هغوی خپلې هڅې کوي، ولې هڅې دومره نه دي چې د تخریب ځای ونیسي. یعنی تخریب په مراتبو زیاته نسبت له هغه خواند او هڅې چې دولتي ادارات کوي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کوي ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د ښاروالۍ د کثافاتو لارې ښی دي په مساوي ډول په ښار کې کثافات غورځوي، ځکه وایي کثافات د ښار برکت دی چې د ښار ټول ځایونه برکتي شي. دا ډول د ښار پارکونه پوډریانو او چرسیانو برکتي کړي دي او ځای ځای پکې د چرسو لوخړې او د پوډرو تاونه د پارک نظر وچوي. د خپرونې په پیل کې مو پام یا خیال پالوي مرکې ته راړو.
موین صاحب، کلمړی د خپل کارونو او پلانونو په حق لاره ته وای.
موږ ډیر زیات کارونو او پلانونه لارو. هوډ می کړای دی ک په دې چوکۍ پوتې ووم نو ډیر زیات کارونه به تر سره کم. مثلا ک د بلجیم په نړیواله غونډه کې افغانستان ته پیسې بیل شوي، نو هغه برخه چې موږ ته راکول کیږي په داسې پروژو لګوم چې هیواد له کلتوري او فرهنګي لحاظه له جاپان هم مخکې شي.
مثلا که دغه غونډه جوړه شي او بیا افغانستان ته مرستې ورکړي او بیا له دغو د مرستو پیسو نه تاسې ته هم درکړل شي، څه به پې وکړي؟
ځوانانو ته کورسونه پې جوړوم، نجونو ته د سیل او چکر شرایط برابروم، د ورزش ټیمونه خارج ته پیلیږم، نور ډیر مهم مهم کارونه به پې وکړم.
د اداري فساد په برخه کې څه تصمیم لرئ؟
که دغه یا کومه بله نړیواله غونډه او کانفرانس جوړ شو او افغانستان ته پیسې ورکړي، له هغو پیسو نه د ما وزارت ته هم برخه ورسېده، نو یو ډالر او یورو به هم بې ځایه ونه لګوو. ای چاته هم اجازه نه ورکوم چې د مرستې له پیسو نه بې ځایه ګټه واخلي او یا یې هم ترې پټې کړي.
نور به څه وکړي؟
که خدای پاک وکړي چې نړیوال یو میلیارد ډالر د ما وزارت ته راکړي، نو ته به بیا وګوري چې څه کوم.
مثلا څه به وکړي؟
مثلا ریاستونه ډیروم، ټول بیکاره ځوانان مقررم، دا کم هغه کم، مقصد خدمت کوم.
مشخص نشي ویلی چې څه به پې وکړي؟
مشخص؟
هو،
له مشخصه د مقصد څه و؟
مثلا کوم کارونه، مثلا څه پلان لري، د کوم پلان او نقشې له مخې مخته ځي؟
پلانونه ډیر دي او بیا به هغه وخت فکر پې وکړو چې څه وکړو.
یعنی اوس کوم پلان نه لري؟
اوس خو بودیجه نه لرو، پلان به د څه شي نه جوړ کړو. او د وزارت زیاتره کارونه خصوصي کمپنۍ او موسسې مخته بیایي، مثلا فلم جوړول، تلویزیونی او رادیوي فعالیتونه، مطبوعاتي کارونه، اوانده آژانسونه هم اوس خصوصي دي. موږ پالیسي ساز یو، خو پالیسي هم خصوصي داری جوړوي.
نو هغه یو میلیارد ډالر که درکړل شي په هغو به څه وکړي؟
ټولو مربوطه ادارو او مامورینو ته مې ویلي دي که دغه پیسې راکړي نو څوک پکې غبه نشي کولای، بې ځایه یې نشي مصرفولی. ملي بیرغونه به پرې واخلو او د هیواد په شازلمیو به یې ویشو. غریب محصلینو ته به لیلی پې جوړې کړو، که څنګه؟
څه ووایم؟ نو
نور به هم داسې ډېر کارونه وکړو.
په یو میلیارد ډالرو همدا کارونه کوئ؟
نو څه پې وکړو؟ که د واده حالونه او هوټلونه پې جوړ کړو او د ځوانانو ودونه پکې مفت مفت جوړ کړو، څنګه به وي؟
موین صاحب، خیال پلاو دې ښه دی خو ډېر سپور راته ښکاري.
په خو به سوالګرو نقد پیسې، ډوډۍ او یا هم اوړه غوښتل، خو اوس چې خلک بیکاره شوي او نقد پیسې نه لري نو د کور سامانونه غواړي. د دغسې یو سوالګر له حاله مو خبرو. خدای دیو بخه، ادی میرا سره د ګور هغه دیواله ته چې ناسته ده ساړه کېږي د خوراکۍ، که یو کم پله راکې خدای دیو بخه.
اوس نو سوسو د ډوډۍ، پیسو، جامو او نور سوال مې لیدلی و، دا دی د کمپلی سوال می اوس لتا واورې دی
خدای دې د مړو خیرات کا دا دی مړي ساړه کیږي ډی ثواب دی وشي
څه بدر تو وایم ته ودرېږه کومه یو می درته پیدا کړ در به یکم
خیر یوسی خدای دې په هغه دنیا مخې ته ودروه
څه وختونه رااله
زکه خدای کول د کمپلی کار خو وشو تو شکه او بالغ به دا خپل کور وغواړم چې وسه دورا ورسیږي چې ژر ژر دا شیان یوسی
واخله دغه دی دعا کوا
زه خدای دې دومره درکی چې زای نه شي کړی خیر ویسی
دا څه ډول خلګي چې دروازې ته مو ډبره نیولې دا او ډبوي څه وایې
ترور خپه نشه ما ولې چې را خبر بنشې
غلیشه ساده انسانه لکه قرضدار چې دیو څه خبره ده
خیر ده ما په غوسه کېږه هغه دې مې در ټوکو ناروغي لري همدا اوس ټول ځان خوږېږي ما ویل که یو کمپله بړستن توشک او بالک ورته راکې ډېر زیات ثواب به مو وشي خیر وسي
میړه لري که نه
نه که نه نه یې ګوره چې هغلته یې مخامخ ګوره ادیواله ته یې ډډه وهلې ده بېچارهګۍ
چې میړه نه لري یو میړه به م ورته وکړو کمپله بړستن توشکه بالښت ښه ده چې تخت نه ورسره غواړي یو میړه یې کم ده
خیر دی ټول مه راکوه په دغو کې چې هر شی وي پروا نه کوي خدای دې غریبي ورکه کي که نه دې مونږ هم نه خوښېږي چې دغسې کوڅه په کوڅه او کور په کور وګرځو او سوال وکړو
دغه د توشک او برسنو ګدایي خو مې اوس ولیده
ادي خلک غریب شوي دي بېکاره دي نقد پیسې نه لري چې رایې کړي نو ما ویل چې دغه شیان خو په هر کور کې ډېر دي ګوندې څوک نه ونه وایي
ته هم رښتیا وایې بېکاري د سوالګرو خوارانو ورځ هم خرابه کړې ده ته ودرېږه که مې څه پیدا کړې درته رابې وړم
خیر وسي ادې خدای دې ښه درسره وکړي له هغه بل کور نه به چپرکټ وغواړم
زه خبره ده چې دروازه داسې په زوره زوره ټکوي خیریت خو دی
ماما هغه عادي مې د هډوکو ناروغي لري ته ګوره خواره کېناستلی هم نه شي ما ویل که کوم چپرکټ در کروي خیر دی که کټه مې پروا نه کوي خو چې رایې کې
خانو خبره تر چپرکټه را ورسېده هسې نه چې بله ورځ د ناوې په تخت پسې راشي
نه ماما داسې مه وایه خدای دې وبښه
ته ودرېږه چې درته رایې وړم
خیر وسي ماما په جنت شي دا کوتک څه کوې
ته ودرېږه اوس درته وایم مه تښته ودرېږه تاسې سوالګرو اوس له ګدایي هم مسخره جوړه کړه
ادې تښته تښته چې سړی په غوسه دی ته کوتک سره راووته
اوس مو د برطرفه کولو د مشاور کور ته بیایو
سړیا کار دې څنګه شو
وشو
څه شی شوې
مشاور شوم
زه ښه شو چې مشاور شوې چې لالا اورېدې ګل دې مقرر کړې
څوک مقررولی نه شم که د چا ته غوسه راځي نو ووایه چې درته برطرف یې کړم
څنګه به یې برطرفه کړې
خو چې د رئیس صاحب غوږونه مې ور ډک کړل په سبا یې برطرفه دی
نو چې برطرفه کولی شې مقررولی ولې نه شې
ځکه چې دلته څوک مثبته خبره نه اوري ټولو منفي خبرو ته غوږ نیولی وي د برطرفه کولو سړی را وښیه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر سپوږمۍ حیاوري اخیل ستاره امینی او نقیب الله لاروی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
زچ پتورو